یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو دیارلس غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام د خبرونو سرټکی د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شپه گذشته تیر شپه شاو خو 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمیز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نه خته کې د ملک احمد تاتار دیارلس کسان شهیدان شوی او څلور نور ژوبل دي.
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
سوله الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسئولیت کړو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک باندې خپور شوی او په کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلام و نشوه اټکل کیده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یوه ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیرې مثبتې پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1400 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15 میلیون او 15 لک تنه په کرونا وایروس اخته شوی او 1,03,000 تنه ورڅخه مړ شوی دی. په برازیل کې 3 میلیون او 4 لک تنه په کرونا اخته شوی او 1,03,000 تنه مړ شوی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. ز صفی الله ستانګزای له تاسو اجازه غواړم تر لاندې د میورسته پروګرام واوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. صفی الله ستانګزی مننه. دغه خبرونه کې به واوري چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفاده په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره له دې چې ناامني ډیره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
امدا اوس زب خبر امدا د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان پاره پر زینور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15 په صاف او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اتخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفاده د دې ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې تیر شپه دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. د اتخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د سرقې لخوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان او ورچې همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وای چې دغه پیخه ان کله شوې ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیرش په شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سوي ده. د تخار د والی بیان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسونه په استفاده دغه حمله کړې ده. خغلی جوهری وایي چې دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسی پاتونوال او همدا شند ملي وردو یو سرتیری وژل سوی او څلور ولسی پاتونوال او د ملي وردو دوه سرتیری ټپیان سوی دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم ویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویل دي؟ دوی له څه پوه شوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودي؟
که څه هم سیمه چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفاده په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سریقې لخوا کارول کېږي، دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب، تیر شپه بیا طالبانو د خوګیانوی ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل سوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسې وژل سوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب، یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. د لیزري وسلو په استفاده شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د تخار ولایت په خوجغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفاده حمله سوي دي چې دیار لس کسانو ته پکې مرګ ژوبله او وخت و لدی راورسته بیا یو میاشت لاندې طالبانو سریختي د کندوز په دشتات چسیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې و چې په پایله کې دیارلس سرتیری وژل شوي وو. بله نورې صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیرش په دې وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاتونوالو او د غرض د ملي اردو دی وسرتیری دی وژل کېدو په اړه نور معلومات تر سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتي کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیري همدا شیبر له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خپل ورنته خیر الله است.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوع ډیر مهم دي، طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا دا چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ور کړی دي ستاسو په نظر؟
اساسي خبره دا ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکي چې دوی وو طالبان لري هغه په لاس راغلي شي، مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغه لای زری وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغه سره شته. مګر زه دومره ویلې شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغه لاس ته راوړل شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دومره وخت کې موږ لیدلې دي چې طالبانو د سرقت یا د نورو قطعاتو په نامو باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولای شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیارې نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوې او دغسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته، داسې حلقې شته چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. کنه وی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته. د هندو زرا بندیان و ټول ورخوشي شوی دی، یو سل یا 200 نفر پاتې دی هغه ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید او شرط نور ور بند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړل شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سولې نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. هغه داسې یو حرکت تر سره کوي چې ترڅو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، ور باندې لاند کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبري وکړي. کای وازی طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی وازی حکومت وکړي او راب شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم به د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پښتانه د طالبانو د سرقتو په اړه مو څه اوریدلی؟ مخکې سرقتو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپور نه درلودل چې په حملو کې لاس درلود، اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرقت دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرقتو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
وګوره، د سرقتې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرقتې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطع هغوی لري. په هلمند کې ترینه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیری چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هڅې پیل شوې چې د ډنډه پټان لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لارې بدل شي. د دې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه سرګند کړ چې دا لارې ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتر د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې چبونی او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستانی لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 160 پورې لارې د ډنډه پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغه سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 11000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابره شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې به د پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هېواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر، مهرباني.
دوستانو مننه. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت دیرش ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته لاغې چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړه لیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډېره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشي او په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څام داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشله اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړوو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي دی بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویل دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران له لګول شو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي، خو تیره اونۍ په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک مسوده رد شوه.
بله اجمل، ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې ناامنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوند قلوردو تشکیل په یو فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لوی او عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي دوامدار جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوز تشکیل کم شي ممکن ورسره ناامنی لا زیاته شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د دیرش ټنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لوی لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوند کلوردو تشکیلات د فرقې ستې ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوند کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات دي چې هغه موږ نوڅ کولای د متواصل شریکو ولی هر تغیر چې راځي هغه به د هلمند په نفو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل زر سرتیرو شمیر د وی فرقې کچته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه کیږي د هلمند امنیتی حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخونی سیاو کسوله کیږي نو ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مده د قلی اردو زرګونه بسونه خالی دی هغوی یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبرو ده، یو د سولې خبره ده بل د مخکینی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا که مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کیږي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خو د کجکی سنگین واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څورلس ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو اونیز خبرونه کې چې 2 ساعته د 1 ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر څلور بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د دایښت په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي ډلو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا ازادي را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کومه قرباني چې وسول دي دغه پوسټ کې ټول دښتو ته ولوي د میلیونونو پوسټ کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي دلته بس رور له خو پوسټ کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدریزره نه پر خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خو بوټونه خو سپلای خو چپلکه جوړ کړل هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي او زره نفر یو زره نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس روره ملت هم خیر وکي بس دغه د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فرزي دي او په سره ډیر په تکلیف دي نو دا خلک چې د امرسې د بازار تر اسې راځو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زه هم روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړی چې هغه بادشاہ یا هغه غوي ما هغه سړی تر سي او دا نور تر نور سي دا خور غریب تر نور سي تر دا شوه چې دا وګړو دا بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې ډیر به ځواني دا چې دا د ازادي راځي تاسو سلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردګ ور زمنګ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم د تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه تزرو خوړل شي. والسلام با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما تساواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنگ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز خبرونه درته خپرو، خو اوس صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د بایزات سولې لپاره ټول شرایط آماده کړی، او دغه سولې راتلونکي د ښاغلی غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې دغه خبره کړې ده، او په طالبانو باندې غږ کړی چې دایمي اوربندو مني او ژر تر ژره د افغانستان دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوي. په دغو بریدونو کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاڅونوال ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نوې پیښو خبر ورکړ.
مخکخه خزي
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخ خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزان سره ولرو، چې یو متهره احمد زیده او بل قمر نیازیده را سره. هم د اوس موږ سره په لای باندې اغلی متهره احمد زید. اغلی احمد زید، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونه کې لتاسی سره یو. تاسی خو ډیره اوریدونکې پیژنې، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې نو خبوي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زوره متهره احمد زید، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د تلیم په قوم احمد زیم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي، او عالي زده کړې مې اریانا لیسا کې، فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بلې دې څنګه پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. چې راته موږ پاکستان ته لاړو، زه تقریبا اتلس کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی. فلاس مې درلود، اول د مکتب استاد وم، ارسي سره بیا مغه ارسي له طریقه مې خپله مکتب جوړ کړ. نو تقریبا څو دورې ما فارغان ورکړي دي، جینکۍ جلسان لوی لوی جیو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کې نشلن ترنر افسر او مسؤول دي زونو. وروسته لږ نه د خلکو په درخواست باندې بس کارځای سره وټاکل شو. بیا زه شورای ولایتي ته راغلم په 1940 اتیا کې. لږ وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې موږ راي په وخت کې مانوي صاحب رئیس او منطقوي خلکو چا په ساحلی کارو کې کارونه کول دم یعنی ما خلکو ډاډ راکړی. بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا دیارلس سوه نوي کال دیارلس سوه اخره دیارلس سوه کنه وی پورې زلو د اوریسو فرې سیندې جوړځي او د پنځم د جادي د ګارلاسو مونږ وینه تر دې مهاله پورې ز پکتیا کې د جنوب ځن کې اولین تاسو چې د ماون ولایت یا د ولایت مرستاله په هیڅ باندې د فرهنګي او ټولنیز چارو کې کار شروع کړ خو اوس هغه ټولنیز او اختیارات زیات شوي دي په فرهنګي بخش نه په اقتصادي اوښتي اوس فعلاً چې د پکتیا ولایت ټولنیز او اقتصادي چارو مرسته له مقام
ولایت. بلې ډېر ښه. په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې تاسو پلانونه یا ټاټوبې ده تاسو دې سیمه د پاره البته د خزو د پرمختګونو لپاره که د خپل کړنو یادونه وکړي.
ډېر ښه. ما کومه دوره کې کومه چې شورا ولایت کې وخت په وخت باندې اسلام ازاز د ولسوالۍ ته تلم چې څوک نشي تلای زه خو خپل اسلام زبر تلم ز ماغه تاریخ تل ما دې رسنی ځل کې برک برکت تل سرخال تل د مال او در لا سراولنه سرخال کې اولين وار مګل مکتب جوړ کړي ما د ورور او د ورندار په مټ باندې او ته ما فاند واخیسته پروژه نو تاسو د جنته مکتب ته تاسیس کړ او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ دا ډیره غټه خبر و دغه دې کې د باندې خراب او ویجاړو ما هغه باندې ورغاو نو د خواګانو ته ما خپل کله چې د سوره ولایتي دوره مې خلاص وسه زه تقریبا یو کال په هیڅ شاګرد مهوري د کوار برنامه لاره نه زغومه ترنار وم ما په هر ولسوالۍ ته ځتلم لاس پنځله سوره به عمل ته ما استادان ته ترننګ ورکړه نو ما په هغه کې سوخا کوم د کار کړی زرغون خار ته کوم کولی چې ناو کوم کولی د محمد اغا ته کوم کولی ام د څه په مختلفو لسواله کې به اسلام په مرکز کې هم کړی ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانه به مې راغونډولې به مې دوی ته شیوه د درس ورخوډله اول دا چې دوی به یو استاد مکتب ته جیبه پلان ولري دا پلان سره کوم د جوړ کې نشته کې یو وخت کې نو دوی سنس کې کار شروع کوي یو شاګرد مهري په دې معنی یعنی ټول کار به د استاد نه کې بچ شاګردانو ته وخت ورکړ سی په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل سی چې هغه لدې معنی د سم درې کټګوري تقسیم کې هغه ډېر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې له ذهني مشکل لري هغه دي نو هغه په دغه حساب باندې ما دې ترینګونه ورکړي مختلف پروژې مې د خیاطۍ د سواد موزي د دوه حقوقو مدفاع کړي کله د حقوقي مسایل د روزمره کې مشکل درلود په مختلفو ولایت کې ساتي مشکلات او کومکونه مرسته نو په مختلفو ورشو کې ما دې په جرات سره د دې حقوقو دفاع کړې ده او ځکه وخت به زه نارینه سره مواجه وم اسلامي حقوق دې چې هغه میراث هغه علم دین دا هغه مدرسې دې ما ځات خو به علما سره هغه کو برخو هغه به ورته ویلې به مې دې بد خپل کور را شروع کړو په دې خپل مېرمن د خپل لور د خپل خور باید علم دین روخه چې هغه بیا د سراوزي کلی ته د کلی انجونه ته روخه د کلی انجونه هم د سفر نه مسا دا په شکل د موج باندې را شروع کی چې ترغو موږ خپل دین باندې پونه سو نو موږ هیڅ وخت نه سو کولای چې دنیای علوم خو دا کو د سم سره ټکنالوژي بخش باندې صفخانه او دغه پراته ما د کومه کوشش وکړ په وخت کې زلو کارته د پانتون د سراک و ماره افتارنواله کله پراختیا مختلف و بخشو که کله چیزی پلوگر که ما دیر فعال وانده در روزاله اصفریات دوستان ما پیزنی اینجی نزوری پونو ما لچا کمیشان نخیست متاسفانه فرزمثال که خلق دن تکارم که پدیر خوندرمی سرم کار پدیر علاقه سرم کار که دی غریب و لقوق کنم همیشه زیاد دفاع کارم اول قدم ته لسیزه په دوم قدم کې ځوانان به د دې څخه چا واسطه نه درلودله یعنی همیشه زله کسپار غوند مخه ته ولاړو
بله ډیر ښه اغلی احمد زی تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره تاسو کارونه به د خزو لپاره تاسو په ان څومره ګټور او څو سلنه کافي وو
د ما د شورای ولایت کې چې ما کار کاو البته خو ډیر لر نقطو ته ځتلم
پل زنه منطقه والتا موری ورطا ویلی ما پیدا کول چی دلتا مگه تعلیم افتا خواهیلی پیدا کو. نو غو ما زیات جه که مکتبونه ایجاد کلی دی اگر چیزی پیدا لیم سفر زنده تا تعلیم افتا خواهیم دستا یا دلتا سپینگیری ناری ناستا چه خلق تر ایراس نکی. نو ما چو نقطو که پو مرکز که پو مختلف جه که مکتبونه ما جور کلی یعنی مکتبونه می ایجاد کلی خلق که می دانگیزه ور کلی دوی باید دی جنکه مکتب جور که دوی باید خواهیم دی علم دین لپاره دی مدرسه لپاره ما زیاد خلق آقا کرده دی تشفق کرده او دیده به زمن که یو بیر خی کار دی مگه پو وقت که داسو سلا مگه تاریخ تورو سپوره دوام لده آقا ذهنیت سازی و به زمن که مگه خلقو تا ورخ و دلست یو خزا رهواره که دایسی و خزا وکیله که دایسی و خزا رئیسه که دایسی زی تقریبا اولین خزم یعنی یوازینه خزم که پستاته دی افغانستان بنده مگه تخنیکی خزه نه پو زراعت که درلوده نه پو فرعی سندیز یا اوبو که درلوده نه پو انکشاف دیات که درلوده فقط یو خوردی مگه واسه فایده اما که اگه رئیس تیرسه و اما دی افغانستان پو ساته بنده پو تخنیک بخش که تخنیکی بخش ده مگه خزه رئیسه نه درلوده ما تقریبا نوینه تر آخره ده نوادواف پوری ساته نه کاله کیجی ما زه ډیر فعال رول ما ولوباو ته ما خلکو ته ورخو دي چې وکه زم انجینر کېدای شي وکه یو ښه مدیر کېدای شي او هغه پروژې چې ما تطبیقولې لږه قطعا فساد نه و ما شرکت سره هیڅ وخت معامله نه کوله ما ویل چې زه خیرات نه دي شته غواړم ما زه پیسې دولت پیسې درکې زه پیسې درکوم زه کار دشته غواړم زیات د کار په کیفیت باندې همیشه ما هغه کو فیصله تاکید مې کوو همدغه یو دلیل همدا شی ځکه لږ وبورې چې ما ته باز کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول هغه په دې معنا نه خو دې چې ما هیڅ سره سازش نه کوم فقط خپل کار مې کوم پاک ستره هغه کوم کار چې ما ته راسپارل شوی و تخنیکی ته هغه ما ډېر په اسانه وجه کوم په لوی جلسو کې مې دفاع ترې کوله اکثره پروژو نه اکثره فزن کومکونه په دې جرات سره مې دفاع ترې کوله یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړی دي ما د دولت په ساته باندې وکړو ولس په ساته باندې وکړو یا سات په ساته باندې ما ډېر ښه کار کړ یعنی زه بدون دې چې زه فرضاً شخصي منفعت ما د نظر ونیسم یا بدون دې چې زه فرضاً مثال وایم چې ما به څوک دې چوکۍ نه لري کې نه ما دغو مسایلو ته نه کتل چې ساقه حقوق څه چې دی افغانستان په ګټو څه چې د خلکو په ګټو ما خو ډېر جرأت سره نشه نو دما فعالیتونه هدف هم د موږ خاص د دې مظلوم وطن ته خدمات او د جنگ مخنیوي او دا خودلو چې موږ خځه هم کولای شو یو ښه رهبر اوسېږو یو ښه رئیس اوسېږو یو ښه مدیر اوسېږو خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم زه اولینه ښځه وم چې زه په تیاته لاړم مخکې له ما نه هم خویندو کار کړی په کلیو کې هم کړی خو په دومره جرأت سره دوی نه درلودل فرضاً دوی ولایت لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي مخکې له موږ نه یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو
بلې
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود وو زه چې بېچاره به راغلم اتاق کې به ناسته وم ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرأت ورکړ دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې زه ولسوالۍ ته لاړم ان تر دند پټانه میران شاپورې زلال یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړل لنزدینم ولسوال صاحبانو لیدل شوراګان هم لیدل خځې هم لیدل استادان هم لیدل هغه سره منخ د کومک کوو دغه مشکلات هم راټول کړل فرض مثال اولین وارم د زمي لپاره آمادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړل استادان مرته ونیول په مختلفو بخشو کې اولین د جنکیو مکتب ایجاد شو خصوصي لیسه چې مخکې لیدې نه نو نو که پوهنتون وو که معرف وو که په زراعت بخش وو که د انکشاف ایجاد په بخش کې وو که غونډې وې
یعنی بوس میډیا بخش ده خویند وقتان ډیر ډاډا دی په دې باندې پیږي ټول ماته وایي چې موږ د فکر کوو چې دلته مختلفه او مور غوندې لکه او غار غوندې څوک ده او حتی نتیجه چې په دې باندې ده چې د پکتیا خلک باوجود چې ډیر درانه خلک دي واقعا ډیر درانه خلک دي ما ډیر قدر کړی زه دوه کاله راغلم زه داس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې کې دوه ورځې دومره راحتم سره نه ګانه خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فوټوګراف څه ده لکه کولای هغه به باوري و یا بې اعتمادي ده نن ورځ ګورو خودله چې وخته واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدلی شي رهبر هم کېدلی شي یوه مدیر هم کېدلی شي په دې اساس باندې موږ یو غټ کار ما په پکتیا کې جوړ کړې هغه استعمال شوی ده یعنی ما خلکو ته ورښودلی چې وخته د اسلام په حجاب کې او درال کې حجاب هم نه غواړو نو زه لوی فکرای سره کوم خو دې چې موږ پښتنو په لاو ساتره ده یعنی د یو خدای د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خلکو د دان وړاندې بوز او ما سره وخت نو د باندې موږ فعالیتونه وکړو چې دې زنان په بدبختانه جګول باندې ډیر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډیر کار کړی خو متاسفانه دا سره چې موږ د کرونا راغو د کار په درو نو زه خپل د ماه اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو سره کار کوي دي یا ما امتیاز تقریبا و په شپې مطلب سوا د موزیک لپاره سمفونه ایجاد کړل چې ماته اكون كارت مقبله واغه دولت خوښته وو په دې څه په سنفنه مختاري امتیاز کړل د دې ټان سره په هنه کې کار کړی د ټول سلمان ډیر کسان هغه ته راغله ماونه د تدریس راغله ولسواله کې امرین راغله نو د ما اول کار هغه ده تعلیم تربیه د میډیا ساده او زم کار د ما د برنامې د دې د تاسو
بله رغمو د ثقت واصل کیږي تاسو خپل زی تل غونډه تغیر ورکئ زمنګ د بل ملمنه اغلی قمر نیازی فکر خدرا سره د ته بخرب لاست وای بله اغلی نیازی ستړي ماشي
خیرونه یوسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنه مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسو مننه ژوندۍ وسی
ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ اغلی نیازه یې ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هرڅه زیات ځان ورو پیژنې کته هم تاسو لنوم سره اوریدونکو آشنا دي خو که یو ځلې بیا ځان ور و پیژنې خبروي
به څه خبره ده قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه د هلمند ولایت اوسیدن کيم ز فعلن د ولایت مقام مشاور ما د شذو په چارو کې او زمين کې ډیرت لاستراوري لرم د دوغونه ژوند په تجربه کې ډیرت د لسان سره کچې ذکر لرم همچنان معلمي میکړه ده تقریبا درویش کال می معلمي کړی دا غوښتل چې یو خصوصي شونیز مرکز د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې چې هلته می ډیر فرصتونه خوند ته مهیا کړی مدرسه می یو بخش کې خوند ته جوړ کړی دا چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي سنفونه لرو پکې امدا شانتي د خزو چارو ریاست می کړای او مدیریت می په مکاتبو کې کړای دغه د ژوند تجارب د شیزې لرم د ځان سره
ډیر ډیر زیاته مننه اغلی نیازی لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستئ د خزو پستون زوب په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډیره چوي او دغه ستونزې تاسې لکم لارو حل کولې، یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډیر مرسته کوله؟ البته کومې ادارې
هلمند ولایت کې عموما ډیر د ستونزو د خزو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالي دي. چې دغه کورنۍ تاوتریخوالي عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، یعنې د دوی په نفع نه تمامېږي. ام جریان کې د تاوتریخوالي د دوی دغه پکې د مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي که طلاق وسي هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوروي سلسي هم خزه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالي یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاصه آګاهي نه لرو، فقط رواجي شریعت مطردانه نه ورځ پورې مخته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه حد به اندازه ډېره ده، یعنې فرار از منزل قضیه ما ته ډېر راتلې کله چې زه په ښځو چارو ریاست کې وم، د تاوتریخوالو له وجې څخه هغه ښځه د کور څخه فراري کېدله، او دا اصل جرم هم نه ده فرار کېږي. دا هم په تنګ شوي وي د مشکلاتو له وجې څخه، دې ته نور چاره پاته نه وي. نو دغسې بعضې اجباري ازدواجونه دي هلمند کې چې پښتنه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلنه یا کلن سپین ږیرې ته. همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یوې نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي کله چې دا واده سي، دادی د پلار د کوره راوړې ده، دادی د پلار اجازه نه لري چې لاړ شې ته یې خرڅه کړې په موږ باندې، چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچوي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسي منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عامو خلکو ته د منلو وی، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړی وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علماتو کې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو دپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران. نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د ځانه کرده په بازارو کې سي، او په عکسو کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ ته مخکې نه وه روښانه، اوس راته روښانه شوله. دا د خلکو لال ذهنیتونه خلاصېدله چې زه ښه ده، یعنې دغه دوه قوتونه وو چې موږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله. او اتیا فیصده، پنځه اتیا فیصده، حتی داسې مواردو کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي، د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېده.
بلې، ډېره مننه. آغلی احمد جی، تاسې په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسې د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د پاره د خزل لپاره ډیر زیات کار کړی دی. رب شو تاسې تعلیمي دورې ته تاسې د نور نجونو د پاره د تعلیم زمينه برابر کړې ده. تاسې د تعلیم موده څه ډول واکه د هغه وخت لک کی سره توکي لګیرته وای چې توپیر څه وو، یعنی دغه وسشت ستونزې هغه وخت کې وې تاسې په وړاندې کوي نو څه ننګونی وي؟
او ډیر ښه، ډیر زیات خوشاله يم چې زه تاسو سره په اړیکه کې یم او خپل ولس مخاطب یم. دغه یو خوش زبه د البته د ټول افغانستان په ساته د وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپل به درته وایم. هغه دا چې ما پلار په هنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې و چې د مشیګان یونیورسټي نه هغه راوړی و، ماستري راوړی و. ماوین د علمي د فاکولټي و، استاد د پانتونو. نو دای ډیر روشن فکر انسان و، خوانی مشان ټول پیژني. نو د موږ پلار څه وخت موږ مخته سا کوله چې دی بیرته له امریکې نه راغی، وایي دوی ویلي چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، زه خارج ته لېږم. نو زما نیکه ماکم و، نو موږ داسې و چې د موږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې و د دوستان ټول د موږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده. دا د موږ ټول کلی همداسې هغه خلک و، په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک و. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله. لمغه والا مکت زمينه مساعده کړې و، زموږ مشران د خدای و بخي هغه د ټول پخت رسیدلي. د تعلیم برخه کې زموږ مصرف برخه کې د ما مور زموږ خويندې زیاتې و. مور به مې کله ویلې وای د جنکی به څه پیدا شي په پلار د ډېرې ګرانې وي، نو ویلې به چې زموږ مور ته ویلې چې زما زنور نه انتخافه، خو زموږ مصرف زیاتې دي. کله چې موږ به پانتون ته تلو په وخت به مو درې رقم فرزند تسلی به مې یو رقم کالي، د وړي بمبل رقم، د زمي بمبل رقم. د ویل ولا پلار څومره هوښیار سړی دی، ما بل څه جنکی به چی مصرف وکړي. دا خو رښتیا کار کوي، یو پتلون واغوم دي زه ته کورتې یو بالا پوش د تاسو خو رښتیا مصرف زک دی زموږ خوای دی پنځه پک خوای دی. نو ما څه دي چې شخص اند موږ بسته خاندان ته د ماما کورنۍ وک موږ او که د خالام وک د ترونه او بسته کلی د موږ د سرخه په دې بس کې مشکل نه درلود. موږ خو کابل کې اوسېدل، موږ وطن کې ځوان نه کاو په کابل کې. یعنی د موږ د تعلیم په بس کې، د فاکولټي په بس کې هیڅ نو ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فامیلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولې په وجود یې هم هغه کومو منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلوده هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعجیب لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرض مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو. حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري، موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرزن چې موږ د ښار لیسې ته راغللو، ښار ته راغللو، ابتدایي مکتبونه کلي کې وو، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ و راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې. خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نگاه د فرهنګي، هم له نگاه د اقتصادي، هم له نگاه د موږ به تشویقولو همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغسې نه وو. د افغانستان په سطح په کلیو کې هېڅ مکتب نه وو، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو په سطح مشکلات وو. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر ارامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وکړي، د اعلیحضرت زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استوده وو. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یوه میاشت خپل کلی ته تلو، سرخار ته رخصتي به مالته تېروله.
له تاسې نه ډېره زیاته مننه. له تاسې دواړو نه اغلې مطهره احمدزی او قمر نیازی نه. درنو اوریدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د خدای په امان.
خغ مې ورک دې مورې مورې ستړې غک پچا وکړم خغ مې ورک دې مورې مورې ستړې غک پچا وکړم اخ په دې نیمګړې شوم نیمګړې غک پچا اخ پخده نمگڑه شما نمگڑه غک پچا اکڑما غگ میو رک ده موره موره ستڑه غک پچا اکڑما